درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 233 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمېر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز یې د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولېږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختی څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزی کوردوبان سیمه د سوډانی پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشا ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډانی پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیو. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ و. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په جواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدت بود، بس بیرو برو بودیم، خودیم از سلو سکافید و عروسی وشی شهید شد، تمام زلزله پا بارواد شد، جب بشد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګېدلي دي.
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بابا کمه یک صدا گدیشتم داخل گورو صدا مدهی کردم و امرو به معرف بیام و مرمو با بسلاف شو بندی گیدم
یو ظلمی بندی اره یو گروب که غگیز پیغامی خیلی و چه امرو به معروف کسان نخلن بویش پی بندی کریم.
نور مطالب او ریپورتون هم لرو راست را پاتشهی.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او دا سي ویرشته چې د مرګ شوبلې شمیره به زیات سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخ کې د اکرام صاحب نوي جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلویختو کسانو مړینه کورنۍ رسنیو ته تایید کړي ده او دغه راز د شپږ سوه شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوو بجو پورې وویشت کسان چې دی مړه شوي دي او اووه سوه درې دېرش نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عامې روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډېرو کسانو مړینه او د پنځه سوه څلور دېرشو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا زلزله بیګا شپه شاوخوا یوه بجه وشوه، د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزله وه چې ویل کیږي داسې چې د ځمکې لاندې اته ویشت متره دننه وه. د افغانستان شمالي ولایتونه یې زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوښتي دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ تر لږه اته سوه او کورونه چې دی دا په قسمي او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوي دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دي ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه دوه څلوېښت ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې ځینې یې له لومړنۍ درملنې نه وروسته بېرته کورونو ته استول شوي دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي نصر الله راته وویل چې دغه زلزله چې وه دا ډېره دوامداره وه او ځکه یې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. د ده په دغه زلزله کې مېرمن هم مړه شوې ده. هغه راته وویل
ما شاوخوا ودیم، زلزله بسیار شدت بود، دل بیرو برو ودیم، خود مسئله بس کافید واروسی بشه شهید شد، تمام زیزه که پا بارواد شد، جب بشد سوده دیده که شمیه اگر آمازه نگه خبر نداریم. واروسی جانب ها شهید شد، آمین دارم، سویش کمان شهید شد، غریب مردم هسته اون دیبین که چالت هست.
سرور صاحب، دم دی ولایت یوی بلی اوسیدونکو سره چې ما خبرې وکړې، هغه کس هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږېدله. خو ویل چې ډېره قوي او شدیده زلزله وه چې د دوی د کور دیوالونه یې ونړول او شاوخوا د ډېرو خلکو ته یې زیانونه واړول. نوموړي وویل
خانه خود ما هم دیوالای خانه یک طرف دیوالی اولی چپه شده، از تمام یمی کوچه و بزار و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شلګری ولسوالۍ یو اوسیدونکی فیض الله چې دا هم په دې زلزله کې زیانمن شوی دی، د سره مې خبرې وکړې. دوی ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او له شور نه وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته وویل
نن شپه موږ ویدو چې یو دم ګرز ګرز شو، کوټې وخوځېدلې، پاڅېدلو، ماشومانو مار څه کش کړل، لاسونه څوک ویدو څوک نیمه یې راووتلو. ډېر خطرناک زلزله سره ډېر کورونه وغورځېدل، ډېر بد حالت و، ډېر ګرد خاورې برق هم نه و، نو بیخي وحشتناکه صحنه وه.
سرور صاحب، دغه زلزله چې د بغلان مزار ترمنځ لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و، که څه هم د طالبانو حکومت ویلي و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی دی چې لاره پرانیستل شي، خو هلته د غره نه ډبرې راخوېدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړي وي، او هلته ځایي دوکانداران او دوکانونه چې دی دای له منځه وړي. دغه راه د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوو دریو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې هغوی تایید کړي وو، ویلي وو چې د کابل په ګډون زیات شمېر ولایتونه اوس مهال چې دی بې برقه دي. که څه هم اوس تازه یې وویل چې د تاجکستان برېښنا بېرته ونخلول شوه. بېلابېلو لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه، د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام خپور کړی دی. دای ویلی دی چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالي یوناما چې دوی ویلی دي چې د نورو بشري مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنۍ مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې ده. تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړې دي او د مرستو لومړنۍ جوپه چې ده هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو څومره چې خلکو سره وغږېدم سرور صاحب، دوی وایي چې شپه را روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي، د غرض د خیمو او د سرپناه، ځکه ډېرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې دی د لاسه ورکړي، کورونه یې نړېدلي دي. سرور صاحب، دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزله ده، مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړې او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دی دا زیانمنې. له دې نه وړاندې د 13 اګست په 1 په کونړ کې دغه ډول یو زلزله وشوه چې لامل لږ تر لږه 2200 کسانو نه ډیر چې دی دا مړه شول او زرګونه نور ټپیان شول او دغه راز ډیرې کورنۍ چې دی بې کوره شوې چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوي ورته نه دي برابرې شوې.
ډیره ډیره مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په هکله به هم ستاسو نه په نورو خبرونو کې واورو.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوی دی. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستان بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیا په پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیا د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15 څخه تر 2025 کال د اگست تر 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبني ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیه ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تېر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوي اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تېرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لجدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کمپ کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي رادیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان له لږه ځات مړ کیږي، خلک وایي لږه نه پاکستان کې نمړ کیږي، راستنه خلک ولا توینا
والله بلا زلاج ورتراسی هم دا یو بیا دا اغم دومره ګران سول. لیران استونشوی باز محمد چې اوس محل په جوجان کې اوسیږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي، همدا می مهدی زوی چې هی وی او ډوډۍ غواړي خو موږ ایت نه لرو، په جمعات کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پوروسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجرمینو لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار، له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکینی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلي رپورت کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پا فعالیتونو بریدونو کے 13% زیات والے راغلے، خو پا دغو بریدونو کے دا مرگ جوبلے کچا 19% راٹھٹا شوی دا. پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑمبے نیٹا خپور کڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوی چې پکې 4,850 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام پولیس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته وویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتی جواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوی دي، خو ترهګرو 55 کسان تختولی دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی وي، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی وو، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې اولسونه په خاصه کاکړ ولس را پاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د اولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولای سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چې کوم دي، دا کچیر د سیاست له لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په ړومبی شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی.
یو شمیر افغان سینګارګری وایي پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شویو بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له لګېدو راهیسې ډېرې یې بیکاره شوي، او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي او په دې برخه کې یې لوړې پانګونې هم کړې دي، اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې.
نته دی نفقه اولاد خور پر رکنی، شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بده که ما بخورد اولادا خو کنم، نم نمیگذارم.
ده هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخکی ده دره و سینگارتون و او ده کلا سالونون و مشروع چه وز نی وازیده، بلکه به خبره دولس نورې ښځینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، و شپې یې بندي کړې وم. بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تللم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم؟ چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم. د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبانو محدودیت ولکه واز موږ سالون په بشپړ ډول بند شو، فعلا موږ ټولې بیکاره یو. موږ سره 12 ښځې وې چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وې. اوس چې ټولې بیکاره یو، ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو، کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښاري وې اوسیدونکي او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالون ما باز بود، می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم دیگه. آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و، د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کېږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو. پخوا را سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویرېږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سنگارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنه لاست یو لسم ټولګي و نه هم لست. په تیر وخت کې موږ د حجرې دوران او پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې و هغه ډېرېدل، حجم یې زیاتېدی او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدی. په دغو درو مرحلو کې راځو په 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي، هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي، حجره غزمی حتی رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیره سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي، په پروفیز کې لاندې او غشتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله چې بل کاچ سر ترسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و، هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایټوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کېږي دغه کم سنټریولونه چې دي بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل یعنی د کوچني هستچې د له منځه تلل دي چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هستچه نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلې کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړېږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل سي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کېږي ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومدار کېږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظم او کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کومې دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او ستوري قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه د دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که انسان وایي دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجرې په دې کې کېږي لمنځه ځي. ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندېږي. هسته چا هغه بېرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نور دې تمه نه کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سر ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي. یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي؟ جوړېږي. د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. چله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسه. په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پایته ورسیږي، د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی، یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسی، چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي، په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او دریمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغلاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډی این ای او آر این ای او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډی این ای او آر این ای په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ، همدارنګه نایتروجنی قلویګانې او پنځه کاربونه قند یې درلودي، چې د کوم قلویګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډی این ای چې وه هغه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په آر این ای کې دغه کوم ادنین، سایتوسین او ګوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډی این ای چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل، او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیې تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیې باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي و هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې، ډېر تخمونه ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینري چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغې روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډی این ای په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډی این ای چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک
کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملی چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جینټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان به کار وو. که چیرې هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټه چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روح کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګردي جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړله چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې تر څو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي د دغه کسانو شمیر چې وو 30 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 30 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړی. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه زهرانه مواد چی و حالت به ور داخله وله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چی وی دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایطو په مقابل کې د ډیرو خراب شرایطو په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم واوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه یې پکښې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډېر سي دوی ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې وه د مژو د ودې هورمون یې راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. چې په موږکانو کې انتقال کې وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده دی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخیستې هغه د خوب په و دې په ډي ان اې کې ور اضافه کړي چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده ډېره کړې وزن یې ډېر و خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یعنی حقوقی مسایلو کې جنایي مسایلو کې د غرکم په ارثي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د پاره ورسخه په ډیره عالی درجه ورسخه کاته خسل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان واوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغۍ سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ سوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ سوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادۍ رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.